سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 شلم کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ تبصرې او شننې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشهرم بیر دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي په هر حال کې با خپل جلسې را جوړي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن څخه په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچند کړي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوري تحریک جلسې به د ټاکلي مهال ویش سره سمې کیږي. پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وویل چې د کورونا د دویمې چپې نه وروسته د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده، نو باید اپوزیشن احتیاطي تدابیر عملي کړي. نوموړي زیاته کړې ده که اپوزیشن جلسې کوي نو د منتظمینو او د مشرانو پر ضد به مقدمې درج کړي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری ویان سینیټر مصطفی کوکر ویلي دوی به د نومبر په 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو 13 ورځ په ملتان کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او د پیپلز ګوند غړی عبدالقادر ګیلانی لاغي ورستو نیولې چې نوموړي د غلطه د حکومت ضد په یو لاریون کې ګډون کړی وو. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 95 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په تیرو 3 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو ټول شمیر تر 3,20,000 اوړېدلی دی. د نومبر تر 26 له دې وایرس په پاکستان کې 3,803 کسان مړه شوي خو تر 3,23,000 زیات کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د انلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. دا خبره د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې هغه سیمې چېرته چې انټرنیټ نشته هلته به په اونۍ کې یو ځل د هر جمعه زده کوونکي سکول ته ورځي او د کور لپاره به د لیک لوست کار ترلاسه کوي. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نایجر ته رسیدلی دی. د سازمان د بارنو چارو د وزیرانو 75 غونډه سبا پیلېږي چې د 50 غړو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د بارنو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې قریشي به په کانفرنس کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجه خبرې کوي او د کانفرنس په څنډه کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمیر وزیرانو او مشرانو سره ملاقاتونه کوي. له دې وړاندې پاکستان څو ځله د کانفرنس د غونډې راغوښتلو لپاره سعودي عرب ته خواست کړی وو خو بریالی شوی نه وو. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپلې هڅې دوچندې کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځې په شپه په خپله وینا کې پر کورنیو هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځ د پخوا پرتله له غونډېدو ډډه وکړي. بایدن دا ومنل چې هیواد یې د کورونا پر ضد جګړې څخه ستومانه شوی خو د ده په وینا امریکایانو ته دا یادول په کار دي چې دوی د وایرس پر ضد جګړه کوي خو د یو بل پر ضد نه. په امریکا کې په دا وروستیو کې د کورونا وایرس خپرېدل زیات شوي او یوازې پرون په دې هیواد کې تر 1,22,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په امریکا کې تر دې دمه تر 1,22,000 زیات کسان کورونا وهلي چې 2,22,110 ورڅخه مړه شوي خو شاوخوا 80,000 بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت په هر قسمه سیاسي جلسو بندیز لګولی او وایي که مخالف ګوندونه راټولیږي نو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. خو د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وایي خپلې جلسې به ضرور کوي. یو کارپو وایي
زما په خیال باندې دا چې کمی ټولې خبرې دي دا سیاسي پوینټ سکورنګ دی کیلي کې دي دوی له پکار دی چې خپل عزت او پایې عزت په طریقه باندې ټول یو بل سره کینی او دا خبره را برابره کړي.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی. د بلوچستان حکومت ویان وایي
کورونا پر تیزی مخ را روان دی اور سخت اقدامات بکو تعلیمی اداروں بندش پر حوالہ ہر ہاغ فیصلہ بلوچستان گورنمنٹ سرکاری اسکولوں دپار کی پرائیویٹ تمام تعلیمی ادارے داغا پابند دی.
کارپوهان وایي د پاکستان په قبایلی سیمو کې پزمکه کې لخخو ماینونو تر ټولو زیات ماشومان متاثر شوي.
داسې واقعیات هم شوي دي چې ماشومان سکول ته روان دي او مېرمن باندې خپل خوده ده. داسې واقعیات هم د خدای بنا چې هغه د غفارودي مواد چې کوم لکه چاودله شوی دی او هغه رالته کړی دی.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره په هر قسمه سیاسي جلسو بندیز لګولی او اپوزیشن ګوندونه بیا هم راغونډیږي او جلسې کوي نو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. خو د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم وایي خپلې جلسې به هرو مرو کوي. دوی تور لګوي چې د 2018 په عامو انتخاباتو کې درغلي شوې او په کار ده چې د تحریک انصاف حکومت مستعفی کېدو وروسته شفاف او منصفانه انتخابات وکړل شي. بلخوا د تحریک انصاف واکمن او حکومت د درغلو تورونه ردوي او دریس لري چې د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو د بچ کولو لپاره اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف را یوځای شوي. سیرت زهیر رپورټ لري.
د نومبر په 15مه اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي په پا پاکستان کې د کورونا دویمه چپه راغلی او ورځ په ورځ د کورونا اخته کسانو په شمېره کې زیاتوالی کیږي. نو په دې خاطر یې حکومت په خپل هم سیاسي جلسې ودرولي او اپوزیشن ګوندونو ته هم ویلي چې د دې رنز کورونا د مخنیوي په موخه جلسې ودروي. د نوموړي په خبره کې اپوزیشن ګوندونو یا پاکستان جمهوریت تحریک جلسې وکړي نو د جلسو را جوړونکو او سیاسي مشرانو پر ضد به فائر یا پرچی کٹ کوي.
پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کہا بھی ہے کہ ہم
دے وئی لومڑے خبردار چمن ویلی ہم دی چې د دې سر کوو چې ولې نه د هغه منتظمینو چې جلسې تابع کوي او سیاسي مشران چې هلته موجود وي د هغه پر ضد اف آئی آر درج کړی شي او ان شاء الله درج کیږي. با او زوایم چې دا کمی مجرمان دي چې د قصد د اولش ژوند د خطر سره مخامخ کوي نو په دې خو به قانوني ایکشن کیږي.
قانوني اس پہ ایکشن ہوگا.
دا په داسې حال کې د چې د یو له سیاسي ډلو اتحادیې پاکستان جمهوریت تحریک په 13 نومبر په ملتان کې د حکومت پر ضد د جلسې کولو تیاری شروع کړي. د پاکستان پیپلز پارټي په وینا د ملتان پولیسو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی او نور سلور کسان گرفتار کړي چې د جلسې مخه پنيسي. خو د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت تحریک ویان افتخار حسین مشال ریډیو ته د نومبر په 26مه وویل چې حکومت هر څه کوي خو دوی خپل جلسې جاری ساتي.
دا خو صرف پبلک ته دا خبره کول دي کورونا صرف د پی ډی ایم جلسو نه خوریږي او بل چې بازار کې څوک ګرځي او که مطلب دی چې په ودونو کې که څوک وي او که په سرکاري میټینګونو کې څوک وي او که د پی ټی آی په جلسو کې وي نو هغې کې خیر دی. دا دا دلته رسوخ منیم نه او د چا خبره که دی اف آئی آر درج کړي نو سل ځل دی درج د کورونا په هغې باندې به مونږ عمل کوو حفاظتي اقداماتو باندې خو د حکومت هم ختمو.
مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریز باندې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نو پوښتن نو هغه اووي
زه چې کوم پی ډی ایم اخرنی جلسه شوې ده په دې ورځ باندې نور جلسې هم په پاکستان کې شوې دي نو حکومت هغه ته هیڅ نوټس هم نه دی ورکړی او دا پی ډی ایم والا ته ورکوي نو خلک دا ګڼي چې د حکومت دا سټینډ چې کوم دی دا سیاسي دی. وفاقي وزیر اطلاعات دا خبره ده چې پرچی به کوو نو خبره دا ده چې حکومت سره په خپله صرف داسې څه نظام شته څه میکانیزم شته چې هغه به دا ګوري چې دې جلسو ته کوم خلک راغلي او هغوی نه څومره دا کرونا خوره شو په چا باندې به دای ګوته یګدی په پاکستان کې دا څه نظام شته او حکومت ته څه پته چلی چې د جلسې له څوک راغلی او د دې جلسو نه څوک لاړ. زما په خیال باندې دا چې کمی ټولې خبرې دي دا سیاسي پوینټ سکورنګ دی کیلي کې دي دوی له پکار دی چې خپل عزت او پایې عزت په طریقه باندې ټول یو بل سره کینی او دا خبره را برابره کی.
بل پلو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 15مه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د کرونا ټیسټ یې مثبت راغلی او دته معمولی علامات دي خو ځان یې په خپل کارنټین کړو. کړو. پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری تحریک د حکومت پر ضد په گجراوالا، کراچی، کوئٹہ او پیښور کې جلسې کړي او وی په 13 نومبر په ملتان کې او په 14 دسمبر په لاهور کې جلسې کوي. بل په لو په پاکستان کې د کرونا د سار ادارې د شمیرې تر مخه د نومبر د 16 د سحر پورې په 40 ګڼټو کې د کرونا 3300 کیسونه راغلي او دا شانتي 30 کسان مړه شوي. د دې سره سم په دې هیواد کې د کرونا اخته کسانو شمیره په مجموعي ډول 3,61,090 ته رسیدلې او 9,800 مړه شوي او 3,43,392 بیرته رغېدلې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت لخوا د کورونا وبا مخنیوي په لړ کې د تعلیمي ادارو بندولو له فیصلې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم اعلان کړی چې سرلننه به په ټوله صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د خبره پرون په پېښور کې یو خبري غونډه کې وکړه. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د کورونا وبا په وجه د تعلیمي ادارو د تړلو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې له نن څخه د نورو صوبو په رنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ټولې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې شوې، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ د لارې په آنلاین توګه د دسمبر د 13 نیټې پورې جاری وي او د دسمبر د 13 نه تر جنوري 10 پورې به د یخنۍ د موسم چوټیانې وي.
چوټیانې خو جی 24 دسمبر نه 10 جنوري پورې سردیانو چوټیانې دي او ماشومانو ټیچرانو ټولو د پاره دي. د اغې نه علاوه تر 23 دسمبر پورې مونږ چې په کې پی کې پلان ورکو ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن د پاره او داغي سره ریلیټډ پبلک پرایویټ سونه چری دا راي د پاره موږ پلان ورکړه.
د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی زیاته کړه چې کوم ځایونو کې د انلاین کلاسونو سہولت نه وي نو هغه لته کې به په هفته کې یو ځل د سکول د هر جمعات زده کوونکي سکول ته د راتلو پابند وي او د دغه محدود تک راتک د لارې به د استادانو نه خپلې زده کړې او د کور لپاره د لیکلو کار ترلاسه کوي.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستې شي په کار چلته واغستې شي او موږ هم چې یې تباخلي چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز نشي اغستې، مطلب فسیلټی نشته، هلته بیا موږ دا پلان ورکو چې هفته کې به یو کلاس یو بچه یو پیر سکول ته راځي، یو پیر سکول کې براش نه لښ په جوړی کې موږ سکول بم نه جوړی، بالکل کلیئر گائیډ لائنز به او به فالو کیږي ان شاء الله. د باشومانو سیفټی ای صحت د سټاف ازمو پرایورټی نمبر 1 ده. بیا ورپسې تعلیم ده،
خو بلې خواته د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیې د وړاندې نه د سکولونو د بیا تړلو حکومتي فیصله رد کړې وه، خو په پېښور کې د حکومتي احکاماتو سره سم مشهورو تعلیمي شبکو خپل سکولونه بند کړي دي. د سخاوت حکیم په نوم یو تن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور زیاتره پرایویټ سکولونو د حکومتي فیصلې سره سم له نن څخه د سکولونو د تړلو فیصله منلې ده.
مونږ ته دا هدایت د سکول له طرفه دا میلاو دي چې تاسو ته به د واتس اپ یا د پنور زرایه باندې تاسو ته مونږ وایو او د ماشومانو ته به د سکول کار اواله کوو او دا به ولې چې کوو او د بل آرډر کېدو پورې یا نوټیفیکیشن کېدو پورې به دا سکولونه بند وي. کال خو دغه آلریډي خراب شوی دی او مخکې به هم دا سیس چې کوم دی نور به هم خرابېږي، د دې پر در ټایم به هم خرابېږي. وبا ده او زمونږ مجبوري ده ځکه چې مونږ خپل ماشومان چې کوم دی تعلیم خو بلاکیږي، خو چې دې ته نور نقصان ونه رسي ځکه چې دا بیماري ډېره زیاته خطرناکه ده.
د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی نه پوښتنه وکړه چې کومې شخصي تعلیمي ادارې حکومتي فیصله نه مني نو دا هغو په ضد به څه کاروایي کیږي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وایي
حکومت خبر بار سړې مني حکومت ډېر ریزنیبل دغه کوي حکومت پرایویټ پبلک ټولو لکی زماره پاره خو زما بچون دغه ټیچران آی امپورټنت دي او دای سټاف رای سیفټی زماره پاره امپورټنت ده دا انډیویجوال دغه نه دي.
شارام خان ترکی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دا مهال د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو سره دا پیسلې شوې دي او که د وبا د خورېدلو خطر نور هم زیاتیږي نو بیا به د هغه وخت مطابق د تعلیمي ادارو په اړه نورې پیسلې هم کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د کورونا وبا دویمه چپه زیاته خطرناکه ده چې له کبله دوی هم د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې ټول سکولونه تړلي. بلخوا په دې صوبه کې د شخصي سکولونو مالکانو د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف کړی او وایي چې دوی به د ډسمبر تر 15 پورې خپل سکولونه خلاص ساتي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هېواد نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د کورونا له امله ټول سرکاري سکولونه او نور تعلیمي ادارې د نن څخه تړل شوي دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا دویمه لړۍ به ډېره خطرناکه وي نو حکومت د کورونا وبا څخه د خوندي کېدو لپاره چې کومه تګلاره یا SOP ټاکلې ده پر هغه به په سختي سره نه یوازې عمل کوي بلکې که څوک پر دې عمل نه کوي د هغو
کورونا پر تیزی مخ را روان دی اور سخت اقدامات بکہو تعلیمی اداروں بندش پر حوالہ اور پرونم یوز شاپنگ مال کے SOPs نہ فالو کی دیا غمر سیل کرا نو اس سیدھے کم کورونا زیادتی جی اموات زیادتی جی نو گورنمنٹ ہم مجبور ادائی چی سخت فیصلے بمشکو اور سو کے SOPs وائلیشن کی آگا ہم اریسٹ کیجیے آگا دکانوں ہم سیل کیجیے اور دیالس کسان صرف درو ہفتوں کی بلوچستان کی دا کورونا آگا وفات سا ہوئی دی نو دا اس فرٹلٹی ریٹ دا ہم زیاد سو پدی مش خلق سینسیٹائز کو چخدا تو وہ گوری خیال بساتی کو نہ وہ PCR مشینان مختلف ڈسٹرکٹس کی دا اسٹیبلش کو تاکہ ٹیسٹ دخل کو زیادہ
بلور تا دا حکومتی پریکڑی سرسم نن پا کوٹا او دا صوبے پر نور برق کی ٹول تعلیمی ادارے تڑل سی ودی خود شخصی سکولو دا خاوندانو دا اتحادی للوری دا حکومت تا دے پریکڑی سر مخالفات سرگن سا ودی او پا کوٹا کی نن زیادتر شخصی سکولو نا خلاسو پا دی آنا دا پرائیویٹ سکولو دا اتحادی مشر نظر بڑی چی وہ مشال ریڈیو تا اول چودوی با د دسمبر د میاشت تر 15 نیټ پورې خپل سکولونه خلاص وساتي.
بلوچستان پرائیویټ سکول گرینڈ الائنس په خپل پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړ چې په بلوچستان کې چې څه پرائیویټ تعلیمي ادارې دي هغه به خپل تعلیمي سلسله تر 15 پورې جاری ساتي او وفاقي حکومت چې کومه پریکړه کړې ده چې د 26 نومبر څخه به تعلیمي ادارې بندیږي. بلوچستان صورتحال د پاکستان سره څه مختلف دی چونکې نیم بلوچستان چې د هغې سړې علاقې دي چې کوم ته وینټر زون ویل کېږي وینټر زون په 15 باندې بیا تر اولنی مارچ پورې د دې خپل 2.5 میاشتې اوږدې د یخ چوټیانې وي نو دا وخت بلوچستان کې چې شخصي ادارې دي هغه خپل امتحاني شډول اعلان کړی دی او دا اعلان مطابق خپل امتحان اخلي.
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوري زیاته کړه چې پرایویټ سکولونه د حکومت د پریکړې پابند دي او که څوک دا نه مني نو دا خو په ضد به قانوني ګامونه پورته شي.
هر هغه فیصله چې بلوچستان ګورنمنت د سرکاري سکولو لپاره کوي تعلیمي ادارو لپاره کوي پرایویټ تمام تعلیمی ادارے داغا پابند دودوی پر پریس کانفرنس حس نہ کیجیے دودوی پر خواہش حس نہ کیجیے گور مرد دا نڑی دا ولوز دا بچان دا سٹوڈنٹس کم مفاد دی کم صحت دی کم جوان دی دا آغا پا مفاد کی مردہ فیصلی کو نو آغا چی دی پرائیویٹ سکولز دوی ہم پابند دی نو خپل تسار دودوی یو فیصلہ دوی نسی کول کچا کول بیا مرد خلاف قانونی کاروائی.
بلخواد پا صبح کی دا کرونا وائرس خواد دا مرش میرا ویوسل 15 پیتا ترسی دا لیدا پا کوٹ کی دا روختی آدائی داری للور پا جاری سیوی او بین کیول سیوی دی چی تیر اورز ہم دا کرونا څخه 50 کسان ناروغ شوي دي. دغه ډول په صوبه کې د کرونا وبا څخه د ناروغانو شمېره 14,942 رسیدلې ده. په دې کې 92 د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کرونا وبا له وجې حکومت د مارچ په میاشت کې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې تړلې وي او د روان کال د ستمبر په 15 نیټه یې بیرته دغه تعلیمي ادارې خلاص کړلې.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هیلې
پر یونیمو بجا
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجرا
پر څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبالی ضلعو کې د مدنیاتو په سر د تنازع د هواري لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. خو لسیمې د پارلمان ځینې استازي وایي حکومت د مدنیاتو د ملکیت په سر د تنازع په هواري کې سنجیده نه دی او په دې اړه په مهمو فیصلو کې ځایي ولس په اعتماد کې نه اخلي. په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو چې د مدنیاتو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عارف احمدزی په غږ شروع کیږي.
مدنی ٹائٹل رکھنے والوں اور مقامی قبائلیوں کے مابین مسائل حل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
دا د مدنیاتو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار عارف احمد زید چوائی د مدنیاتو د ٹھیکدارانو او مقامی قبیلو ترمنز د تنازع د حوالی لپاره یو کمیټی جوړه کړې ده. نوموړی وایي دا حلتا یو لوی ستونزه ده. هر ځای د ملکیت پر سر د مقامی خلکو ترمنز په خپلو کې اختلاف دی، نو داغې لپاره حکومت د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده. دی وایي چې ستونزې به صوبایي حکومت ته راځي او د هغه ځای نه به دغه کمیټې ته لیږل کیږي. نوموړي د نومبر په 24 په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په کال 2019 او شلم کې د قبایلي ضلعو د مدني وسیلو نه له 3 اربا ډېرې روپۍ ګټلې دي. بلخوا له قبایلی ضلعو د پارلمان ځنی استازو دغه کمیټي مسترد کړی دا وایي چې د قبایلی ضلعو پاړه په مهمو پریکړو کې ځایي ولسونه په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خلکو د پرمختیا په ځای د خپلو ګټو غم وړی دی.
دا پرشنو پدې دوران کې دا ټول ماینز چکم دي، پدې کې اکثریت چکم دي اف ډبلیو په زور نیولې دي. کنه لکه زمونږ به خپل لکه د بویا محمد خیلو چې دا کم کاپر ګولډ ماینز دي، نو هغه په ضرب عذب کې فوج په اوج زور نیولې، مطلب اف ډبلیو هم د فوج اداره ده. هم د دې مدنیاتو د پاره، هم د دې قدرتی وسایلو د پاره، هغه کچل غوزه ده، هغه کاپر دی، هغه کرومایټ دی، هغه مګنیز دی، ایون کتلو ګیس دی. نو دا ټولې کیسې چې کومې دي، د دې دغه دا دی چې صوبایي حکومت خو مطلب دا دی چې هغه واسه پر نام ناس ته، خو مطلب چې د فوج طرف نه کوم حکم کیږي دی، خو هغه خبره مانی.
له وزیرستانه تر مومندو دا ټولې سیمې په قدرتی او مادني وسیلو مړې دي، خو د غلطه د جنگ جګړو او بیقرارۍ له کبله له دې وسیلو پوره ګټه نه ده پورته کړل شوې. له مومندو د صوبې د اسمبلی غړي نثار مومن وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ د مادني وسیلو په ملکیت او آمدن جوور اختلاف ته چې د هواري لپاره د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پکار دي.
خبره دا کوي چې موږ دومره روپۍ ګټلې دي، نو دوی چې په دغه مات کې کومې روپۍ ګټلې دي چې دوی صدرې عرب خی، نو دوی د دینه په سو چند په کرپشن کې د دینه خپل ځانونو ته پیسې استلې دي. د یو گاډي په سر باندې چې اغا په ریکارډ باندې بنوي، نو 1400 روپۍ پر گاډي دوی روزانه د یو گاډي نه اخستې دي. هغه پیسې په خپل منځ کې تقسیم شوې دي. دغسې د لیزونو په بنیاد باندې لګی دی خپل لوکل خلک په هغه کې نالی، اعتماد کې نالی. اگر چې یو قانون هم پاس شوی دی چې لوکل خلب پکی او نه داغې نه سقوم ته فائدہ شته.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت د یو قانوني ترمیم لاره د قبایلی سیمو ټولې مادني وسیلې سرکاري ګرځولې دي او ادعا کوي چې د آمدن 10% به هغه ضلع ته ورکول شي لکه چې دغه مادنیات راوستل کیږي. خو د مقامی خلکو استازي وایي چې تر اوسه ورته د مدنیاتو په آمدن کې خپله پوره برخه نه ده ورکړل شوې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. په پاکستان کې لخصو پر خزو او ماشومانو د جنسي تیریو د پیښو پر ضد د نومبر په 23 په اسلام آباد کې وفاقي کابینه د یوې قانوني مسودې منځوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن ته بل جنسي صلاحیت محرومول شي او د عمر قید یا 5 سزا هم ورکول کېدی شي. حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت لیږلې او هڅه کوي چې زر تر زره عملي کړي. په پاکستان کې قانون پوهان او د ښځو حقونو کارکوونکي ادارې د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي، خو وایي باید حکومت د یو قانون عملي کولو او د جنسي تیریو د پیښو د پلټنو اړخ ته زیات پام وکړي. تفصیل فرخنده صدرا کوي.
په پاکستان کې له ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو پر ضد د نومبر پر 23 په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې مسودې منظوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړ یو تن ته د مرګ سزا هم کېدای شي. په اسلام آباد کې د نومبر پر 23 د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم میډیا سره په خبرو کې ویل له ماشومانو او یا ښځو سره په جنسي زور زیاتي کې ککړ تن له جنسي صلاحیت هم محرومېدای شي.
لومړی خدا چې په دې کې د پانسۍ سزا شامل ده، بل دا چې په جنسي زیاتی کې ککړ تن خپل باقی ټول عمر په جیل کې تیرولی شي. دریمه سزا د 10 کالو نه تر 25 کالو پورې قید ده. په دې کې یوه بله سزا د کیمیکلز له لارې د دغه ککړ تن جنسي صلاحیت ختمول هم دي. دا ټولې سزاګانې په مختلفو پیښو کې مختلفې کېدای شي، او که یو تن په دویم یا دریم وار په داسې پیښو کې ککړ پاتې شي نو د هغه با جنسی صلاحیت ضرور ختمول شي.
د وفاقی کابینه د غونډې پر مهال زینو وزیرانو دا تجویز هم ورکړ چې د جنسی تیریو پیښو کې ککړ کسانو ته د پوډاګه پانسی ورکړل شي، خو د قانون وفاقی وزیر وایي د غوړاندیز یې رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر ڈی آئی جی ریسرچ ډاکټر فصیح الدین د نومبر په 25 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د پولیسو د پلټنو طریقې کار او د قانون عملي کولو ته باید زیات پام وشي.
دا خبره خو درته دی د پټې د پانسۍ نه ده، دا خبره خو دا ده چې آیا تفتیش دومره په کامیابۍ سره شوی دی او پروسیکیوشن دومره په مهارت سره کیس په عدالت کې مقدمه داسې پیش کړې ده، شهادتونه یې داسې طریقې سره پیش کړي دي چې مجرم بچ نه شو، یعنې ساینټیفک انویسټیګیشن شوی دی. کولی هم پانسۍ به ورکړه، دا کولی هم پانسۍ به څوک ورکړه؟ دا عدالت نه ورې ورکړه. دې عدالت کې خو کیس ثابتول ډېر ګران کار دی. پولیس کې خو ډېرې کمزورتیا ګانې دي، ډېرې کمزورۍ دي. د دغه یا پروسیکیوشن جنې هغه به دا ثابتوي، یا خلک گواهی ورکوي که نور بیا د موقع نه داسې شهادتونه پولیس جمع کړي که نه دي کړي. یا موږ سره دومره آلات شته، لیبارټري شته، فورنزیک ساینس لیبارټري چلته، دا دلته کې ډېر زیات کمی دی.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ او د بشري حقونو یو سازمان سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال د 13 می میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د مارچ نه تر مئی میاشتې پورې په ټول هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی 1.5 او هم په دغه موده کې په ټول هیواد کې له ښځو سره 25 جنسي زیاتی پیښې مخې ته راغلي دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه قانون هرکلی کوي، خو باید حکومت د جنسي زیاتی د پیښو نورو وجوهاتو ته هم پام وکړي.
ریپ چې دی دا یو جنسي زیاتی نه ده، دا کو دا چې کله دا د ریپ کیسې دي کې سیکشوال وایلنس چې دی انتہائی پو عروج دا یو زینی سٹیٹس ہی بند دا سی کئی نو پکار دا دے سر بل لیجسلیشن کو دے کدا قید دے یا دے دا پارا بیا دا دے دا سائیکلوجیکل سپورٹ پروگرامونا او بیا دے نا علاوہ دا گرے دا دا یوت دا پارا دا سی خخ پروگرامونا زمان خیال دے چی دا سی سک اغیج چرتا مونگ دا یوت دا جنڈر ایکویلیٹی یا دا سنفی برابری سا تعلیم ورکو.
په پاکستان کې په دې اړه له هغې وروسته یو ځل بیا بحثونه پیل شوي چې د سند کشمیر سیمې د پولیسو په وینا د نومبر پر 11 دوی ته یوې ښځې رپورټ وکړ چې د کشمیر یو تن چې دای له کراچۍ نه د نوکرۍ په بانا ورغوښت او له 4 کلنې ماشومې لور سره یو ځای پرې جنسي تیری شوی دی. د نه وړاندې د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته د لاهور او ګجرانواله پر موټرویل یوې ښځې سره د هغې د ماشومانو مخکې جنسي تیری وشو. د پاکستان د سپریم کورټ بارغړی او قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې قوانین جوړیږي خو دغه عملي کیږي نه.
قانون سازی حاصل سکے رول آف لا نشتا اس رول آف لا مطلب کرے تعلق دے سمنگ دل سکے تو اس مطلب کی جوڑی سیدھے حاکم ادا ظالم ادا مضبوط کی دولت اور بنیاد باندھے یہ سیدھے غریب.
وفاقی حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلې. قانون پوهان وایي د یو آرډیننس د جاري کولو وروسته که دغه پر روانو 160 ورځو کې له پارلمانه منظور نه کړل شو نو دغه آرډیننس خپل قانوني حیثیت بایلي او پارلمان دا اختیار هم لري چې په اکثریتي رایو سره یې رد کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د فرخندی اسد ریپورت موریدلو. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 کېدونکو لنډ خبرونه له شاهین بنیرینا.
ظلم شه د وخت من خبرونه په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوری تحریک جلسې به د ټاکري مهالویش سره سمې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو فخری وزیر شبلی فراز ویلي که اپوزیشن جلسې کوي نو پر ضد به مقدمې درج کیږي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 950 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په تیرو 3 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته کسانو ټول شمېره تر 3,28,000 اوړېدلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه مسترد کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نایجر ته رسېدلې دی. د سازمان د بارنو چارو د وزیرانو 50مه غونډه سبا پیلېږي چې د 50 غړو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د دې وړاندې پاکستان 3 ځله د کانفرنس د غونډې راغوښتلو لپاره سعودي عرب ته خواست کړی و خو بریالی شوی نه و. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په امریکایانو غږ کړی دی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې په دا وروستیو کې د کورونا وایرس خپرېدل زیات شوي او یوازې پرون په دې هیواد کې تر 1,22,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې لسګونه هدفي حملې شوي چې د ولسي وګړو او ځایي مشرانو تر څنګ سرکاري کارکوونکو او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې. د سیمې فعالان او اوسېدونکي پوښتنه کوي چې د 2014 کال تر پراخو پوځي عملیاتو وروسته ولې هدفي بریدونه کیږي. دوی همداراز وایي چې په ضلع کې وسلوالې ډلې بیا منظمې شوې دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي د هدفي حملو مخنیوي هڅې کوي. پامیر ساحل په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو نوعیت، لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو په موضوع تفصیلي رپورت جوړ کړی.
د شمالي وزیرستان د میرالی د هسوخیلو پل او ورسره نږدې ځای د مازیګری د بندارونو لپاره نوم لري. په 2018 زیږیز کال کې چې د پاکستان پوځ تر شاوخوا 2 کلونو وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بریا او پای اعلان کړل، نو لکونه بیکور وزیرستانیان هم په پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه شول. په دې ډول یو ځل بیا تر څه د پاسه یوې لسیزې وروسته د میرالی او نورو سیمو اوسیدونکو د هسوخیلو پر پله بندارونه او میلې پیل کړې چې تر نیمې شپې به روانې وي. د سیلګری هغه ځای له 2006 زیږیز کال څخه د 2018 تر پای پورې خالی پروت وو او پکې پر امنیتي سرتیرو او د هغوی پر کاروانونو حملې هم شوې وې. له پله سره نږدې امنیتي سرتیرو هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول. خو د 2018 زیږیز کال له پای راهیسې یو ځل بیا د هسوخیلو د پله په ځای کې تر مازیګر وروسته خاموشي وي او ځوانان نه ورځي. لامل یې هغه ویره ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو له وجې خپره شوې. د مشال راډیو له شمیر سره سم په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 50 او د 2020 زیږیز کال د نومبر تر 15 40 هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ولسي وګړي، مشران، فعالان، سرکاري کارکونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. مشال راډیو په شمالي وزیرستان کې د بریدونو د نوعیت، د هدفي حملو د لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو د معلومولو په مخه د سیمې له یو شمیر فعالانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو، خبریالانو او چارواکو سره خبرې کړي. د سیمې اوسیدونکي او فعالان تور پورې کوي چې پوځ او پولیس نه یوازې د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي. چارواکي د ناکامۍ تور ردوي او وایي وخت ناوخته کیدونکي عملیات او پکې د وسلوالو وژنې ثبوت دی چې انتظامیه د سیمې امنیت ته ژمنه ده. تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځنو په ځانګړي ډول پر پوځیانو د حملو ذمہواري منلې، خو د یو لوی شمیر هدفي بریدونو د عاملانو پته نه لګي. رسول دوړ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له شخصي جیو ټلویزیون سره خبريالي کوي. د دې پلټنې ښیي چې په سیمه کې د هدفي حملو لوی اکثریت د ترهګرۍ پیښې دي او جنايي بڼه تقریبا نه لري.
زموږ د علم مطابق خو په وزیرستان کې دومره کرایم نشته څومره چې د پېښور یا د بنو یا د بلې یو تاڼۍ والی. وجه دا ده چې کرایم هلته ډېر مشکل دی. دا ټول د دهشتګردۍ واقعات دي.
د پوځ یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دوی هم زیاتره حملې د ترهګرۍ پیښې ګڼي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور وایي په بریدونو کې یې ځنې د شخصي دښمنیو له وجې شوې دي او زیاتره د ترهګرۍ پیښې دي چې پکې ملکان، فعالان او سرکاري کارکوونکي په نښه شوي.
باز کیسز انمیټی وال وی اگر ټارګټ کلینګ جوړ سي نو به تاسو ته یو مثال درکوم. د دلیل سره چې لکه د موږ یو د بنو کانسټیبل راغلی او هغه رزمک ته لاړی هلته چخپل هغه انټرټینمنټ وکړه، انجایمنټ وکړه فرینډ سره، چې واپس راغلی دی نو میرلی ایریا سي هغه ټارګټ شوی. نو هغه خو موږ په سی ڈی ڈی سی ایف آئی آر وکړه، نو کله سی ڈی ڈی هغه وروستو انویسټیګیټ کړه نو پاکستان چې نور ایشوز راوتو چې پرسنل دغه چا سره ریلیشنز وو او بیا هغه چې کم دي کنه هغه پشش کار سو چې هغه ټارګټ کلینګ نه وا او ټارګټ کلینګ سوې هم د پښې باز داسې خلک چې کم ملکس وغیرہ چې کم دي چې کم ډیر آرمی سره افیلیټیډ دي چې لوکل لیول باندې چې کم ګروپس دي هغه چې کم دي هغه 100% لا هغه اپریشن نه دي سوې نو هغه شې هم سوې دی.
خود پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی او فعال عادل دوړ وای شاوخوا ټول هدف بریدونه وسلوالو کړی دی. دای وای په 2014 زیږیز کال کې د پوځ د عملیاتو څخه ځنی وسلوال د ډیورن لکرخې هغه خواته وخته ول او افغانستان ته تللی ول چې وس شمالي وزیرستان ته ستانه شوی. دا وړ د وسلوالو په فعالیتونو کې پر ریاست هم د ککړتیا تور پوری کوي.
ټارګټ کلینګ چې کومه پیاس شوې دي او د دې یو هم دا ټارګټ کلینګ نه دی شوی چې کومه دی هغه د تا سره په ذاتی دښمنۍ وي او دا یو یو واقعیت وو چې د ذاتی دښمنۍ ولا خو هغه بیا ټول خلی د خرابي هغه بیا مخالف لوري د هغه چې کومه دی هغه وو چې دا مونږ کړی دي. نو دا د دوی کسان راوستې دي هغه چې زربیدر نه کم کتران سره شوې د افغانستان ته هغه راوستې دي دا ټول کارونه دوی په هغه باندې کوي او په دې کې چې کومه دی دا نه دی ضروري چې دا د ټی ټی په دې کې چې ټی ټی ولا دي په دې کې چې کوم نور ګور طالبان دي
هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کوي اصطلاحاً ښه طالبان او چې په پاکستان کې حملې کوي بد طالبان بلل کیږي. خو د پاکستان حکومت او پوځ په تیرو کلونو کې نه یوازې دا اصطلاح رد کړې او ناسمه یې بولی بلکې زیاتوي چې بې له توپیره یې د وسلوالو ډلو ضد د دوی په وینا بریالي عملیات کړي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان مشر نور اسلام د وړ هم د هدفي وژنو او نورو نامنیو لپاره دولت پړ بولی او ور باندې د ککړتیا تور پوری کوي.
دا څومره گیم کیږي، دا څومره کلوار کیږي، دا ټول کنټرول ده. دا زنده مانه ما دي دغه باغیان دي او دغه دشتګردي او دغه ګوټاله باندې دا بیټاله باندې دا ای بی سی ڈی دا زیډ را پیږه کوم غادي کنه دا ټول یو کی ساده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ عادل داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه ځکه زیات شوي چې دولت غواړي چې هغه قبایلي ضلعه د افغانستان پر ضد وکاروي.
وزیرستان کې بیا یو ځل چې کومه د دهشتګردي پراموټ کېږي او د وزیرستان خاوره د تل په څیر د نورو هیوادونو خلاف د استعمالولو لپاره چې کومه دلته لګیا د ګراوند جوړېږي د ټارګټ کلینګ او د نورو چې کوم حساب کتاب شروع دی دا د هغه یو تسلسل دی. دا د وزیرستان د عوامو چې کومه دی
د ځوانانو د سازمان نور اسلام د وړ په وینا د شمالي وزیرستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان کنټرولولو لپاره موزون دی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرعلي په ګډون د ځنو نورو برخو وسیدونکو هم د نوم نه ښودو په شرط په خبرو کې شک وښود چې امنیتي او استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې خپلو فعالیتونو ته پرېښي دي او پر ضد یې پرېکنده اقدام نه کوي. دوی ویل پخوانی وسلوال یو ځل بیا منظم شوي، د تورو شیشو په گاډو کې ګرځي او په ځانګړي ډول تر ماښام وروسته چې پولیس او امنیتي سرتیري خپلې پوستې پرېږدي نو دا وسلوال خپل فعالیتونه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور مني چې ځنې ځایي وسلوال بیا منظم شوي دي
چې کوم دلته لوکل ګروپس دي هغوی پرزنس نه 100% چوکم ډینای نه شي کولای. چې کوم د مور فینسینګ دی هغه هم تقریبا کزه په غلط نه ما نور خدا سبجیکټ دی آرمی دی او داسې ایریاز دي چې په هغوی سي فینسینګ نه ده کمپلیټ شوی. یو تحصیل چې کوم دی د مور شوال هغه کمپلیټلی بند دی نو هلته د پولیس او د ایڈمنسٹریشن دوی ته موږ پر ایکسس نشتا.
خبريال رسول داوډ هم تاییدوي چې خلک پر امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمیر تورونه پوري کوي خو ثبوت یې نه وړاندې کوي نو ځکه خپلواک پلټنی په کار دي.
بالکل دغه الزامات خو لګي ځای په ځای په دې لپاره بیا هڅې کول په کار دي. د سرکاري سطح باندې هم او غیر سرکاري سطح باندې هم د پی ټی ایم یا نور خلک چې کوم دي دام دا وایي چې په دې کې ریاست ملوث دی، ریاستي ادارې یا دغه سره معاونت کوي خو دراصل تحقیقات پکار دی د پارا سرکاري سطح باندې یا پولیس په سطح یا د جرګو په سطح چې دې پته ولګي چې اصل محرکات څه دي.
د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي په سپینه د سیمې د خلکو تورونه ردوي، وایي چې پوځ او استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په شوال کې د وسلوالو لټون عملیات کوي چې پکې وخت په وخت نښتي هم کیږي او د وسلوالو ترڅنګ پکې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وړي. دا عادل داوړ په خبره وسلوال حکومت او پوځ پلوي کسان په نخښه کوي. خدای وایي امنیتي ځواکونه اکثر د ټیټې سطحې وسلوال وژني.
دوی دا کسان وژني چې کم د سرکار د فیور خلک دي، هغه وژني چې دوی دلته په پبلک چې کم دی په دې کې چې دوی د خپل همدردي پیدا کړي چې ګني موږ خو رښتیا ده د ریاست او د سرکار خلاف یو. خو دا خبره نه ده چې دلته کې کم مین لیډرانی چې دهشتګردي پرموټ کوي، هغه خو څوک نه وژني، هغه ګرځي د تورو شپو ګاډیو کې ګرځي، خو د لاندې سب ټول چې کم ورکران دي دا وژني.
البته د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي وایي یوازې د تیر یو کال په موده کې په عملیاتو او نښتو کې د ځینو مهمو قوماندانانو په ګډون 95 وسلوال او هدفي بریدګر وژلي دي. د عادل داوړ او نور اسلام داوړ په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو ویل پولیس تر هدفي بریدونو وروسته د وسلوالو پر ضد رپورت نه دایروي او د احتجاجونو او ولسی فشار لوجه چې مقدمه یا ایف آی آر درج هم کړي نو پلټنې نه کوي او بریدګر نه نیسي. خبریال رسول داوړ وایي پولیس چې پرچا دایره کړي نو باید بیا پلټنې وکړي، خو که درج نه کړي نو هغه برید له وخت تیرېدو سره هیر شي او هیڅ پته یې ونه لګي.
ایف آی آر درج کول د هرې واقعې نه پس قانوني یو لار ده. دا به دوی خامخا کوي، دا حکومت ډیوټي ده خو نه کوي. وجه دا ده چې هغه کله ایف آی آر درج شي نو دا ریکارډ حصه شي، او چې دا ریکارډ حصه شي بیا خلک تپوس کوي چې هغه ایف آی آر کې څوک ملوث و څوک تیرا ونیول، او چې ایف آی آر درج نشي بس رات گئی بات گئی کیسه ختم شوه.
د سیمې اوسیدونکي وایي په 2018 زیږیز کال کې چې شمالي وزیرستان ته ستانه شول نو انتظامی ورڅخه وسلې ټولې کړې. دوی پوښتنه کوي چې د وسلو ټولولو په ضلع کې دننه او پر ورداخلیدونکو لارو د امنیتي پوستو باوجود وسلوالو ډلو درنې او سپکې وسلې له کوم ځایه وروړې دي. دوی همداراز زیاتوي چې د هدفي حملو د زیاتېدو له وجې د میرامشاه او میرعلي یو شمېر سوداګرو خپل کاروبارونه پرېښول او د پاکستان نورو برخو ته یې انتقال کړل. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي د ضلع په ځینو برخو کې حکومت له خلکو وسلې نه ویټولې کړي نو وسلوالې ډلې هماغه وسلې کاروي.
دوه درې داسې تاثیرونه دي لکه تاسو رزمک واخلې پښې چې په هغه سه بالکل هغه د ډی وپنایزیشن وال چې کوم اپریشن وو هغه نه دي سوي. ډېرې په شوا سایډ باندې هم ایریاز دي، په سپینوام سایډ باندې هم ایریاز دي، دلته ډی وپنایزیشن نه ده سوي. نو چې چلته ډی وپنایزیشن نه ده سوي هلته خلکو دا اصله پټکړې هم وا پرته هم وا اوس هغه راښکاریږي سہی پاگے سے مجھے ریکوریز کو پاگے سے آرمی ہوں لگ گیا سبجیکٹ روز دی پولیس دی چھ پولیس کا آرمی ہوں چرتا پچھے پوسٹ چرتا ہونی سی مجھتے حوالہ کی بے مجھے ایف آئی آر پکو.
گنڈپور وائی دانا سمدا چگوا کی پولیس دشپین گرجی دی وای خپل څو ځلې شپې نا وخت وتلې او د امنیت په مخه یې په بیلابیلو ځایونو کې غزمه کړې.
دا چې کوم خبره ده چې بالکل ماخام نه بعد زه خپل یو لس نیمه بجې عمر غلم یو لس بجې عمر غلم د شپې. دا بالکل ټوټلی غلط کانسپټ دی چې چرته په کلیو سه او چرته په دور دراز ایریا سه داسې چې کمپلیټ صدا سه دغه وی او هغه کې دیسی نور خو ماخام نه بعد یا مازیګر داسې چې ماته داسې دغه نه دی ملو سوي چې په بازارو سه یا په دغه سه داسې انسیډنټ سوي یا داسې سټیټ بالکل
د امنیتی ځواکونو چارواکي هم وایي چې پوځیان نه یوازې شپې مهال گشت کوي بلکې پر پوستو هم دنده ترسره کوي. ګنډپور وایي د 2019 زیږیز کال په اپریل کې پولیسو په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو ځای ونیو او کار یې پیل کړ. دغه په خبره شمالي وزیرستان لومړی قبایلي ضلع ده چې په پولیسو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی فعال شوه او څه د پاسه 900 سرتیري د روزنې بشپړېدو په مرحله کې دي.
ټیرریزم کیسز چې چومره وی هغه د ساده پولیس نه ډیل کوي، هغه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ډیل کوي. لوکلی موږ دلته په ګراوند باندې موجود یو، بالکل رپورٹ ہوئی تو مجھ کو مراسلہ دے مجھ طرف نوارسی ایف آئی آر انویسٹیگیشن اپریہنشن ٹو ڈیل ویت ٹیررزم دا پیورلی دا دوی کار دی.
شفیع اللہ گنڈپور البتہ زیاتوی چھ دا پولیسو پا نظام کی لا ہم نمگڑتیا وشتا چھ دا ٹولو سرتیرو دا روزنی تر مکمل دو وروس تا بای کار او حال زلی نتیجہ ورکڑی. امنیتی چارواکي زیاتوي چې د ولس په مرسته به نه یوازې د هدفي حملو مخنیوي وکړی شي بلکې د وسلوالو ډلو پر ضد به هم د مؤثر اقداماتو په کولو وتوانیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې لسوار لسو کلونو راهیسې د جګړو پر مهال د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې باید نړیواله ټولنه د دغو ماشومانو مرستې ته چمتو سي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په قبایلي سیمو کې هم جګړو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبلې اړولې او د ډیرو ژوند اوسم په ځمکه کې د ښخو ماینونو له امله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د تیرو څوارلسو کالو راهیسې هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي او یا مایوبیږي. سیف د چلډرن د نومبر په 23مه په خپل نوي رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 او 2019 ترمنځ تر 26000 زیات ماشومان په جګړو کې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ادارې دا رپورت په داسې حال کې خپور کړی چې په جنیوا کې د افغانستان لپاره د ډونر هیوادونو کانفرنس روان دی. دغه اداره په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې بیا لیکړي. په دغه رپورت کې که یوې خوا ته په افغانستان کې د ماشومانو حالت په ګوته شوی دی، نو بلخوا کارپوهان وایي د پولې هغه غاړې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم جګړې ګڼ ماشومان ځپلي. دوی وایي د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو، په ډرون بریدونو او بمی چاودنو کې د نورو ترڅنګ ګڼ ماشومان وژل شوي، زخمیان شوي او یا معذوره شوي دي. کارپوهان او د سیمې اوسېدونکي وایي اوس هم په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې ښخ شوي ماینونه د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داوړ وایي هلته تر اوسه داسې سروې نه ده شوې چې دغو ماینونو د څومره ماشومانو ژوند اخیستی، خو دغه په خبره دا شمېر ښایي لوړ وي.
تعلیم کمای دی او زیاتره ماشومان چې کم دی د کور کارونه کوي، هلته مال مویشي چې کم دی غرونو ته بوزي، د غرونو نه لرګي راوړي، واښه یا نور کم اکټیویټیز دي، دا کې زیاتره ماشومان حصه اخلي. داسې کورونه دي او وزیرستان کزرته اوشم هره ګلۍ کې یا هر کلی کې خپوره د مزدورانو تعداد زیات شوی دی.
د قبایلي سیمو اوسېدونکي له ډېرې مودې راهیسې له حکومت غوښتنه کوي چې د ځمکې لاندې بمونو شنډولو لپاره اقدامات وکړي. دوی وایي په ځمکه کې د ښخ ماین چاودنو زیاتره پېښې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوي دي. په پاکستان کې د سسټینیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر رضا شاه خان د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته ویل د جنگ په حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثره کیږي او پکې معذور شوي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره د عادي انسانانو په شان په معاشره کې د دغو ماشومانو بیا ورګډولو لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
پاره کې د ټول لزیات چې د مانګ په دغه سره کوم سفر کې ګور هغه ماشومان دي، یو خو د غوی فزیکل هم دي. داسې واقعیت هم شوی دي چې ماشومان سکول ته روان دي او ګرماین باندې خپل خو دي. داسې واقعیت هم د خدای بلا چې هغه د بارودي مواد چې کوم لکه چادله شوی نه یو هغه راوچت کړی دي او بیا په لاسونو ته لګول د دې تعلیم د هغه حواله سره به ډېرې مسلې دي، ځکه چې ماشوم چې یو پیر افریدې نه چې هغه لاس یا یو خپل ځای شي، نو ماشوم خو عمر سره سره د هغه نور اعضا
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وای په کار ده د دغو ماینونو د لری کولو بندوبست شي او په اړه په ولس کې پوهاوی پیدا کړل شي.
دا خو ډیر زیاته ضروری ده چې کم کم ځای کې هم کچری لین ماینز وین وا په کار دي چې صفا کړی شي او دغه سي ماشومانو لپاره د حواله سره آگاهی هم ورکول په کار دي، ترڅو ځان په ستوري طریقه باندې بچکول شي، ځکه چې په پټو کې یا په داسې ځایونو کې د ماینز خختي بیا داسې ماشومانو ته اکثر د لوبو شیزونه ملاو شي، د کیلونو په شکل کې چې کوم ماینز دي، نو د دغه نه د بچاو لپاره پکار دا دی چی کاروشی دا صفام شی ماشومانو لم دا غی بارک اگهی ورکنی شی
پا وزیرستان کی پزمکا که دا خخو ماینونو پاکول دا پختون شغورن غرزنگ پا مطالبو کیا و دا تنظیم پا دوزرات لسم که جور شوی او لحاغ وقت رهی سی دا نور غختنو ترسنگ پا کبالی سیمو که دا خخو ماینونو دا صفا کول و مطالبه هم کوی دا ماینونو زیادتر وصلوالو طالبانو یا دا غوی پر زد دا پازی عملیاتو پا وقت خخ کرد شویو خو کارپوهان وای پا کبالی سیمو که خلق دا شخصی دخمنی و لپاره هم دا غماینون استعمالوی دا پاکستان حکومت او پاز وای دا پختون ژغورن غورزنگ پا مطالبه پا وزیرستان او کبالی سیمو که دا ماین پاکی کار پیل کردی او دیر سیمی خوندی گرزولی دی لیوی اندازه سرسم پا جنوبی وزیرستان که پا ماین چاودونو که تروسا یو سل پینزویش کسان مره یا مازوره شوی چه زیادتره ما شمان دی پا امریکا که هر کال دا نومبر پا سلورم پنجشنبه یا زیارت دا منن ورځ مانځل کیږي د امریکایانو په باور دوی دا ورځ له 15 پیړۍ راهیسې د خپلو فصلونو د حاصلاتو اخستو سره سم مانځي دا چې په پښتني ټولنه په ځانګړي ډول د کورونا په اوسنیو وبایي حالاتو کې د مننې دود تر کوم کچ پالل شوی یا پر ځای کیږي احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري
په امریکا کې سږ کال د مننې ورځ د نومبر پر 26 مانځل کیږي په دې ورځ عامه رخصتي وي او د کورنۍ غړي سره یو ځای کیږي او ځانګړي خواړه خوري چې فلمرغ الوګان او حلوا کدو یې مهم دي د مننې دا ورځ پر امریکا سربیره په کاناډا برازیل لایبیریا او ځینو نورو هیوادونو کې هم په بیلو ورځو لمانځل کیږي بلخوا زیاتره اروپایي او آسیایي هیوادونه د مننې ځانګړې ورځ نه لري په پښتني ټولنه کې هم د دې ورځې یا دود ځانګړي تاریخ یا څرک نه تر سترګو کیږي خو له پخوا زمانو څخه خلک یو بل ته د مننې کورودانۍ تشکر شکریې یا مهرباني ټکي کاروي په پاکستان کې پروان 2020 کال کې د کورونا په وبایي حالاتو کې روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې پر مهال له ډیرو سترو او کړاوونو سره مخ شول دا چې د دوی لخوا د درملنې په غبرګون کې د ناروغانو یا د هغوی د خپلوانو رویه څنګه وه په کوټه کې د فاطمه جناح چست اینډ جنرل هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان وایي چې په پښتني ټولنه کې د مننې بیلابیلې لارې دي چې دی هر ورځ په خپلو سترګو ویني
جمهور سپینسر یې سپین ږیری چې دی هغه دا وایي چې ستا د پاره نفلونه وکړل یا په تهجد کې ستا د پاره راکشي نو څو دعا مې وکړې یا قرآن شریف هم درته ختم کړې ځینې ستا د پاره هم خیرات وکړه او دا له هر ډاکټر سره دوی دغه مینه لري نو ځینې خل داسې وي چې له یو علاقې راځي د خپلې علاقې یوه تحفه راوړي پر سر لاس دیر کې درسره کښېني دعا درته وکړي پر تندې مچکي نو دلته د شکریا ادا کولو د مننې ادا کولو یو خپله طریقه او خپل رواج دی
ډاکټر شیرین زیاتوی ځینې وخت چې یو ناروغ جوړ نسی یا د هغه ناروغي ډیره جدي یا د نرغې دوی نو بیا خپلوان د غوسې څرګندونه هم کوي او خو به د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر او د پېښور په حیات آباد کې د پښتورګو یا بډوډو د ناروغیو په روغتون کې کارکونکي ډاکټر رضوان کونډي وای چې د زیاتره ناروغانو رویه مثبت وي خو ځین ناروغان یا د هغوی خپلوان بیا د مننې پر ځای شکایتونه کوي
زمونږ په صوبه کې هم غټه مسله دا دی چونکی دلته کې اکثر میډیسن یا دا شیزونه په پیسو راوړل شي او خلک دا ایکسپیکټ کوي چې زمونږ ته په سرکاري هسپتال کې هر څه فری ملاویږي او چې کله میډیسن یا نور سامان په پیسو ورته ملاو شي نو د هغې غوسه او د هغې په بدل کې د هغې ریسپانس چې کوم وي هغه مونږ دلته کې فیس کوو خو چونکې مونږ ته دا پته دی چې کوم کس هسپتال ته راځي هغه سفر کیږي هغه په پریشانۍ کې وي نو موږ د دې خبرې مایند کوم بلکې هغې ته په خندا سره هغه رخصتوو
ډاکټر رضوان زیاتوي چې د ناروغ یا د هغوی د خپلوانو له خولې د مننې یا شکریې ټکي په اورېدو سره دوی ته د زړه خوشحالي او آرام رسیږي او خپل خدمت ته دوام ورکوي بلخوا د خیبر پښتونخوا په مومند کې د یو ناروغ ماشوم مور رابعه وایي چې ډاکټران د ولس خدمت کوي نو دوی هر وخت مننه ورڅخه کړې ده
یو زمونږ د ماشومانو د زندګۍ سوال لی بچ کیږي او بل خوا ته ډاکټران خدمت هم ډیر کوي دو بیمارانو په دې کورونا کې د ډیرو خلکو لکه سرکاري ډیپټي والا چټي نه وي او دوی په دومره خطر کې او به هم خپل ډیپټي ادا کړی دا او ساتلی دا یو ځلې زما ماشوم ډیر بیمارو نو هغه چې ما بوته هغه ته لکه دین ضرورت شو به خټه خراب ونه هغه وخت کې چې به خښو نو موږ ډاکټر صاحب شکریا ادا کړل ورته ویل چې مهرباني چې تاسو زمونږ د ماشوم ژوندګي بچ کړل او علاج مرته وکړو
ربیا زیاتوی چې د مننې په ویلو ډاکټر ډیر زیات ورڅخه خوشاله سی او کله چې بیا ورځي نو هغه یې په ورین تندي هرکلی کوي سږ کال د کورونا په وبایي حالاتو کې د پاکستان په ځینو روغتونونو کې د ځینو ناروغانو خپلوانو ډاکټران او روغتیا پالان وهلي ول چې د دوی په وینا د ناروغانو درملنې ته سمدستي او په سمه توګه پاملرنه نه وکړي خو د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر مصطفی ورداک بیا وایي چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې هم همیش بې توپیره د ناروغانو درملنه کوي او د هغوی په زغر د روغتیا لزړه خوشحالیږي.
پاکستان کرکټ بورډ افغانستان ملي لوبډلې ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې. د پاکستان کرکټ بورډ یو مشر وایي د دورې لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویان وایي د دواړو هیوادونو بورډونو همغږي وروسته به پریکړه اعلانوي. تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په لومړي وار پاکستان کې د کرکټ سیریز بلنه ورکړې. فرانس پریس ایجنس د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو وسیم خان په حواله ویلي دي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته دورې لپاره پر امکاناتو غور کوي او کچري په 2021 کال کې ممکنه نه وي نو د کرکټ سیریز به په 2022 کال کې پلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 د کابل سفر کړی وو او هلته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو سره هم لیدلی وو. فرانس پریس ایجنس لیکي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2021 کال مئی میاشت کې پاکستان دوره کړې وه خو هغه لوبو ته فرست کلاس درجه نه ورکړل شوی. په پیښور کې د سپورټس خبریال اعجاز احمد د نومبر پر 25 مشال اړې ویل چې دا دوره به د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو او د خلکو ترمنځ رابطو لړ کې ډېر زیات اغیز ولري.
کم کې پاکستان افغانستان او چاینا ټیمونه مونږه بیجینګ تلاړو او بیجینګ کې چې دا ون ډے میچز شو د پاکستان افغانستان او چاینا نو دا یو انیشیټیو هغه نه وا او اغیم ریجنل چې کمی سو هغه د پارا او ریجنل چې کم سکیورټی دا هغه د پارا او پیپل ټو پیپل کانټیکټ نو دا یقینا ډیره ښه خبره ده چې د افغانستان ټیم چې آی کې آلموسٹ کتا سودا سی زبر تدا سی ہوئے مچ 90% پلیئران دا افغانستان جی دے اغا اوسم دلتے پپے خبر کے کرکٹ ٹریننگ کئی.
افغانستان کرکټ لوبډلې تیر کال د ورلد کپ یو دوستانه میچ کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. پاکستان او افغانستان یوازې یو رسمي یو ورځنی لوبه او یو شل اوریزه لوبه کړې ده. دا دواړه لوبې په متحده عرب اماراتو کې شوې وې. فرانس پریس ایجنس لیږي چې دا دواړو هیوادونو کرکټ بورډونو ترمنځ مضبوطي اړیکې دي. بلخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ویان فرید هوتک د نومبر پر 25 مشال اړې ویل چې د دواړو ادارو همغږي او اړیکو وروسته به خپل پریکړه له رسنیو سره شریکوي. فرانس پریس ایجنس لیږي چې ټاکل شوی افغانستان په 2023 کال کې د دریو یو ورځنی نړیوالو لوبو کوربتو وکړي او کېدی شي دا لوبي په متحده عرب اماراتو کې وشي.
د ګلایاز رپورت تاسو اوریدلو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګي. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا له شاهین بنيري نه واور.
سړمو شه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي، اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې به د ټاکلي مهالویش سره سمې کیږي. پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو نشریاتو فخری وزیر شبلی فراز ویلي دي که اپوزیشن احتیاطي تدابیر نه عملي کوي نو پر ضد به مقدمه درج کیږي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 950 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په تیرو 3 ساعتونو کې تر 3 ډېر زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس دخته کسانو ټول شمېر تر 3,28,000 اوړېدلې دي. د نومبر تر 6 د دې وایرس په پاکستان کې 3,803 کسان مړ شوي خو تر 3,22,000 زیات کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن سبا په ټولو صوبو کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو په اړه حکومتي پریکړه مسترد کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نیجر ته رسېدلی دی. د سازمان د بارنو چارو د وزیرانو وسلبختمه غونډه سبا پیلېږي چې د 50 غړو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د دې وړاندې پاکستان څو ځله د کانفرنس د غونډې راغوښتلو لپاره سعودي عرب ته خواست کړی وو خو بریالی شوی نه وو. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپلې هڅې دوچنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې په دا وروستیو کې د کورونا وایرس خپرېدل زیات شوي او یوازې پرون یې په دغه هیواد کې تر 1,02,000 زیات کسان په دې وایرس باندې اخته شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته واورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له د نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زمليها میرزاده، شاهین بنيري او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپورت د دیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.